اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. نن د استاد په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د پهانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی. ابراهیمی صاحب په پایل کې درته وایي چې په یو ټولنه کې استاد کوم حقونه لري؟
ډېر مننه. تاسو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او د موږ د ټولنې هغه ټول مصادر او منابع چې دي هغه قرآن او د حدیث پرانا کې کوم څه چې د موږ پیغمبر په اصطلاح موږ ته په میراث پرېښي دي. په ټولنه کې موږ مجبور یو چې د موږ مصادر له همغې ځه راواخلو او په موږ باندې تکیه وکړو. په ټولنه کې استاد یو ډېر عظیم مسؤلیت لري او لکه څنګه چې حقوق لري همدارنګه مکلفیت او مسؤلیت لري. او استاد دی چې د ماشومانو راتلونکي رڼا کوي او دته د یوې ښې راتلونکي په اصطلاح رهنما دی، یو چراغ دی او یو ملګری دی. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د ښې راتلونکي ولرو، د موږ ټولنه، د موږ ځوان نسل، نوی نسل ښه راتلونکي ولري، موږ باید ښه پیاوړي استادان ولرو او هغه هسې استادان وي چې په تمام معنا هغه رسېدلي مسلکي متخصص پوره د اصطلاح هغه ټول شرایط یې پوره کړي وي. ولې که موږ وګورو زموږ په ټولنه کې د وروستیو څلوېښتو الا تر پنځوسو کلونو پورې د ناخوالو، انقلابونو، تحولاتو، لوړو ژورو جنګونو متاسفانه دغسې مشکلات راپیدا کړي دي چې نه تنها دا چې د استاد په کشر بلکې د ټولنې ټولو برخو ته صدمه رسولي او دا ټول اړخونه یې متضرر کړي دي. موږ په ټولنه کې د استاد درجه ته که وګورو ډېره لوړه، ډېره درنه، ډېره د احترام ډکه یوه جایګاه ده. ولې متاسفانه اوسني حالاتو او دغو وروستیو تغیرات ورته وایم که بدلونونه ورته وایم، د یوې خوا د بیکاري تاثیراتي اقتصادي ستونزې دي او دا سیاسي تحولات دي، نو ټولو ته په کتو لکه څنګه چې د ټولنې په نورو اقشارو باندې تاثیر کړی دی، همدارنګه یې د استادانو په ژوند او د استادانو په روحیه او په هر څه
بلی. استاد که دارت وایی چه پا افغانستان که دی استاد دی غدران مقام تا پا درنوی تره، دی دوی حقوق څومره په پام کې نیول سوی او څومره ورکول سوی دی؟
متاسفانه په افغانستان کې د استاد د هغه حقوق کوم چې دي هغه که د انساني اصولو په رڼا کې ورته وګورو او که د ګاونډیو هیوادونو په پرتله یې مقایسه کړو، په افغانستان کې استاد ته هېڅ ارزښت قایل نه دي. یعنې د نظام په سطحه او همداسې که په خصوصي ټولنه کې موږ ورته وګورو، په لومړي سر کې باید داسې یو چاپېریال، داسې یو زمینه مساعده کړي چې استاد وکولی شي دغه خپل مفکوره او خپل عقیده او کوم څه چې ده زده کړي هغه په ډېر ښه شکل شاګرد ته ور انتقال کړي. موږ وګورو چې د موږ استاد د خپل اولاد د نفقې په لټه کې وي او د موږ استاد دغه استادي د دې دپاره نه وي انتخاب کړي چې زه دغه نسل وروزم، بلکې ده د دې دپاره انتخاب کړي ده چې زه مې اولاد ته د یوې مړۍ ډوډۍ حلاله طریقه سره پیدا کړم او په دې خاطر زه استاد شوی یم. نو که وګورو په اصل کې دوه پته موږ مشکلات لرو. د یوې خوا د موږ د ټولنې عمومي وضعیت، اقتصادي وضعیت او د جوړښت دغسې دی چې متاسفانه حکومت هم په اقتصادي لحاظ دومره نه دی توانمند چې د یو استاد د ټولو مشکلاتو د رفع دپاره د دوی مکمل هغې ته کوفون ورکړي، هغې ته د دومره کافي ماش ورکړي چې د ده د کور کرایه، د ده د اولاد نفقه او د خپل ضرورتونه ټول منظم وي. کله کله چې موږ وګورو په عملي توګه به زه تاته یو نمونه وښایم، زه مې کله چې د زامنو پوښتنه کوم یا مې د لورانو پوښتنه کوم مکتبو ته او د مدرسو ته ورځمه، د استاد بوټ ته چې ګورم، د استاد د کالیو وضعیت ته چې ګورم، د استاد د روان ته چې ګورم، زه خبرې استاد په بل ځای کې وي. نو په ټوله کې که موږ وګورو دغه تحولات او دغه مشکلات چې د ما په ټولنه کې نن شته دي یا د ما په ټولنه نن حاکم دي، دا وضعیت یې داسې رنګیلي حالت بولی دی چې د ما استاد متاسفانه په شکل چې په کار دغسې نه شي کولی چې دای د خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، با وجود د دې چې د ما په ټولنه کې استاد قهرمان دی، د ما په ټولنه کې استاد مبارز دی، د ما په ټولنه کې استاد د پیغمبر وارث دی، د ما په ټولنه کې استاد هغه کس دی چې د پیغمبرانو او د نبوت سلسله د ختمېدو نه وروسته دا پیشه ده نیولې ده چې قرآن خلکو ته ښیي، چې تعلیم خلکو ته ښیي، چې د قلم په ارزښت باندې، د کتاب په ارزښت باندې، د رڼا په ارزښت باندې، د تېر تلونکي په ارزښت باندې. دا شپه ورځ هلې ځلې کوي، تکلیفونه کوي، او په ډېرو خطرناکو حالاتو کې دوی خپل په اصطلاح د رسالت ادا کړی یا ادا کوي. دا د وچکالۍ ناورینونه، دا د بیکارۍ ناورینونه، دا ټول اقتصادي مشکلاتو ته که وګورو، د دې ټولو سره سره بیا هم استاد لګیا دی او خپلې هلې ځلې کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه، د خپلو سترګو لیدلی حال مراته ویل چې کله د خپلو اولادونو ښوونځي ته ورځي نو استادان په ډیر بد وضعیت کې ګوري، د اقتصادي اړخه له رواني اړخه. یو شمیر کسان ادعا لري چې په افغانستان کې اوس آرامي ده، هر سړی کولی سي په آرامه ذهن خپل کار وکړي، یعنی افغانستان یو ډول بیستونزو مملکت معرفي کوي. مګر تاسو داخل په افغانستان کې د استادانو وضعیت موږ ته روښانه کړه، ولې دا خلک داسې کوي؟ ولې د افغانستان اساسي څیره نه بیانوي؟
ګورو په اصل کې نشي کېدلی چې موږ ووایو چې موږ په افغانستان کې امنیت لرو نو د ما اقتصادي، د ما د اولاد د نفقې او د ما تمام ټول مشکلات د ما حل فصل شو. هېڅ امکان نه لري، معقل دا نشي منلی. ولې امنیت په دې معنا نه دی چې زه نور ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زه نور په ټولنه کې کور ته ضرورت نه لرم، زه ولې دغه مشکلات باید د حکومت تر غوږو ورسوو؟ زه په کابل کې ژوند کوم خو زه د شپې د ورځې دوه ساعته برق لرم. د ما د امنیت خو نشي کېدلی چې د ما تمام ټول احتیاجات د ما امنیت رفع کړي. امنیت ما ته په دې معنا دی چې د ما تن حصار خوندي دی. ولې دا چې زه په کابل ښار کې چټله هوا تنفس کوم، ولې دا چې زه په کابل کې یوه مړۍ حلاله ډوډۍ نه لرم خپل اولادو ته، ولې دا چې زه په کابل کې برق نه لرم، ولې دا چې زه مصروفیت نه لرم، بیکاره یم، د ما رواني هغه د صدمې سره مخ دی، په تشویش کې دی. ټول ځوان کادر، تحصیل یافته کادر د ما په دې لټه کې دی چې په څه قسم یا د دې ملک نه ووزم او یا یو دې حالاتو ته که وګورو، امنیت د ژوند یوه برخه ده. داسې نشي کېدلی چې په تمامه معنا موږ وایو چې امنیت راغلی نو زه ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، امنیت راغلی زه کار ته ضرورت نه لرم. داسې امنیت تنها نشي کېدلی چې امنیت موږ وایو چې نور ګلی ګلزار دی وطن، بس شنه او زیړ چراغونه لګېدلي امنیت دی. امنیت یو جز دی د ژوند، د موږ د ضرورتونو یو جز دی. ولې په تمامه معنا مشکلات شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، که چېرې د استادانو ستونزې حل نه سي، واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو وویل، دوی سم زده کوونکو ته څه نه سي ور زده کولای. څومره دلته د زده کوونکو حق تلف سه؟
که موږ تاسو وګورو، مطمئن یم د موږ ګاونډي هیوادونه د استادانو ټول په اصطلاح ضرورتونه په نظر کې نیولي دي. که د نږدې هیوادونو نه وغواړو، داسې اندونیزیا او مالیزیا او سعودي او دغه نور اسلامي او عربي ملکونو ته ورشو، هلته د استاد جایګاه ډېره لوړه ده. استاد ته په تمامه معنا ټول امتیازات ورکړل شوي، هلته د کور وسایلات ورکړل شوي. ولې د موږ په ټولنه کې متاسفانه یو تنها دانه چې حکومت نه دي ورکړي، د حکومت تر څنګ د ټولنې د نور بااحساسه خلک باید په دې فکر کې اوسي چې د استاد په توګه یو څوک چې دغه پیشه انتخابوي هغه باید حمایه کړي، تر څو وکولی شي ځوان نسل په ښه توګه هغه وروزي. داسې نه چې ټول موږ په دې لټه کې وو چې استاد که څه لري که نه لري، د ما اولادو ته د دولسو بجو درس وایي. نه، موږ هم څه مکلفیتونه لرو. موږ باید د استاد د مشکلاتو د حل دپاره په هره منطقه کې باید ټولنې جوړې شي، د سرمایهدار خلک تشویق کړي چې خپل زکاتونه، خپل هغه خیراتونه، خپل هغه امکانات چې لري هغه د ټولنې غریبې طبقې ته ورکړي، د دې تر څنګ استادانو ته ورکړي، تر څو د استاد ژوند ښه شي او استاد په ارامه حسابو باندې د ځوان نسل ښه وروزي. ځوان نسل دی که ښه وروزله، د تا راتلونکي هم داسې جوړه ده، راتلونکي دې پرمختللې ده، راتلونکي دې د تا د ټولو مشکلاتو د حل زمینه ده. او که موږ د استاد مشکلاتو ته توجه ونه کړو، نه تنها ده چې استاد به نور هم د مشکلاتو سره مخ شي، بلکې د ما د ټولنې، د ما د اولاد، د ما ماشومان، هغه یتیمان، هغه څوک چې پلارونه نه لري، د هغو راتلونکي به نوره هم همداسې په اصطلاح بې خونده به راشي. او راتلونکي به د دی لکه وینو چې ورځ ته بلې ورځې د موږ تعلیمي سویه ټیټېږي. کله چې د لسم، یولسم، دولسم سم د شاګردانو نه پوښتنه کوې، د دوی نه معلومات غواړي، ډېر خفه شي. زه خپله دوره درته یاده کړم، زه په دریم سیم کې هم د افغانستان د دېرش ولایتو او دو دېرش ولایتو اوسلو دشتي د ولایتو مرکزونه د ولایتو اکثریت ولسوالۍ نمونه او ټول معیار و. په نهم سیم کې یو کس وه، پوښتنه مې ترې وکړه چې د سمنګان ولایت مرکز څه نومي. خندل یې راته وویل چې سمنګان کوم طرف ته دی. یو بل ولایت مې ورته وښوم او د بادغیس مرکز څه نومي، نو ګنګ شو. په نهم سیم کې هغه وخت چې کله موږ مکتب کې وو، موږ مدرسه کې وو، موږ ډېر څه معلومات درلودل. نو هدف مې دا دی چې که د استاد مشکلاتو ته، که د استاد ستونزو ته توجه ونه شي، زموږ د ټولنې راتلونکی به له دې څخه نور هم متاسفانه خراب شي.
بله، راځو دې ته چې یو استاد په خپل زده کوونکي باندې کوم حقونه لري. که څه هم د خبرونې په پایله کې تاسو اشاره ورته وکړه، خو که دلته مشخص کړو چې کله یو څوک په صنف کې کینی او استاد راځي د تختې مخ کې درس ورته پایلوي، دغلته د شاګرد مسؤلیت څه دی؟
شاګرد په لومړي سر کې باید په خپل وخت حاضر وي په سیم کې، او په دوهم قدم کې په هغه شکل چې په اصطلاح هغه د موږ اسلامي او انساني اصول دي، په ډېر درنښت او احترام په پاک نظافت او پاک یو چاپېریال کې منظم کینی، په خپله چوکۍ د کتابو سره منظم راشي، او د استاد خبرو ته، د استاد لیکچر ته په تمامه معنا توجه وکړي، او بد اخلاقي او شوخي او هغه نور څه چې د سیمپي اصولو خلاف دی هغه باید ونه کړي، کارخانګي منظم راوړي او درس ته توجه وکړي. دا هغه ټول شیان دي چې د یو شاګرد لپاره ضرور دي چې دی باید سیم کې دغو شیانو ته توجه وکړي، او احترام د یوه ډېره دوستانه فضا کې، نه تنها د استاد بلکې د همسنفیانو د شاګردانو احترام او وتل او ننوتل د ده په ډېر ښه شکل وي. سیم ته داخلي په السلام علیکم ورحمت الله باید داخل شي، د سیم نه وځي، اجازه واخلي، سوال کوي، ګوته پورته کړي. نو دا په دې معنا نه ده چې که څوک سوال کوي ټول په وار چیغه وکړي. نو دا هغه اصول دي چې د تدریس په مهال باندې شاګردانو ته ورښودل شوي، او شاګردان یې هم باید په خپل ځای سه عملي کړو.
بله، د استادانو په ستونزو باندې خو خبرې وکړلې. راځو دې ته چې ځینې استادان لکه څنګه چې لازمه ده او مناسبه ده، هغه سي خپل دندې ته ژمن نه وي. مثلا که دوی اقتصادي ستونزې هم نه لري، د استادان لرو چې هغه دوی به البته جمهوریت وخت کې څو ځای کار کاوه، معاش درلوده، مګر دوی بیا خپل مسؤلیت نه ادا کاوه. تاسو د یو استاد په صفت خپل دا ډول مسلکانو ته څه ویل لرئ او خپل مو څه لیدلې دي؟
موږ په ټولنه کې د استاد حقوقو ته درنښت نه دی شوی. استاد ته په تمامه معنا معاش نه دی ورکړ شوی. استاد ته په تمامه معنا د یو مناسب چاپېریال دپاره چې د یو چا دپاره څه ضرور وي، مثلا د هغو د اولاد نفقه ده، یا د کور کرایه ده، یا کور ده، یا یو ښه مسکن برابرول دي، دا نه دی ورته برابر. زه خپله عملا د یو پانتون په ځای په درې پانتونونو کې استاد یم، د یو پانتون په ځای په پنځو پانتونونو کې استاد یم، د دې لپاره چې زه د خپل اولاد دپاره حلال رزق پیدا کړم. که چیرې ما ته یو پانتون دومره امتیازات او دومره امکانات راکړي چې د ما د میاشتې هغه ورځني ضرورتونه ټول رفع شي، زه ابدا نه یم راضي چې د یو ګرم پانتون نه دی راووزم، بیا د یو څلور کیلومتره فاصله طی کړم، بیا د بل پانتون ته ورشم، هلته بیا خپل انرژي مصرف کړم، بیا بل پانتون ته ولاړ شم. نو که چیرې په یو پانتون کې ما ته دومره امتیازات وي، دومره امکانات وي چې د ما د ژوند ضرورتونه ټول پرې رفع کېدلی شي، زه به هېڅکله دا کار ونه کړم. نو بناً د اسلامی اصول له مخې هر سړی خو د خپل ژوندۍ د خپل ژوند د نیکمرغه کولو لپاره کوشش کو، تر څو دای د ځوانۍ په مرحله کې دومره امکانات پیدا کړي چې دای د خپل راتلونکي ضرورتونه ټول په درته کړلای شي. نو د ټولو ته په کتو سره استادان شته دي. زه ډېر ملګري یا مسلکان میوینم چې په څو پانتونونو کې درس ورکوي، په څو انسټیټیوټونو کې درس ورکوي. دا د مجبوریت له وجې ده، او دا نشي کېدلی چې موږ وایو دا تجارت دی. څوک حق لري په دې ټولنه کې منظم ژوند ولري، خپل اولاد ته حلال رزق پیدا کړي. ولیدای که په یو پانتون کې مثلا څلور کریډیټ درس دی، څلور کریډیټ د میاشتې تر اخره پورې د ټول ضرورتونه نه رفع کوي، دای مجبور دی تفتلاش وکړي. نو په ټوله کې که نتیجه ګیری وکړو، که د استاد حقوقو ته په ښه توګه توجه وشي، ښه امکانات ورکړل شي، استاد به په ډېره ارامه فضا په ډېر ښه محیط کې شاګردانو ته د خپل څه چې د زده کړي دي دا ور انتقال کړي، او د هیوادنۍ مینې
او د ملي ارزښتونو اسلامي ارزښتونو هغه ټول اصول به په ډیر ښه شکل ور انتقال کړي او د ټولنې د نیکمرغۍ لپاره د ټولنې د خوشبختۍ لپاره به د پرښتینې توګه قدم اوچت کړی وي، خپل مسؤلیت او مکلفیت یې ادا کړی وي. او که د ده ستونزو د ده امکاناتو د ده هغه ته توجه ونه شي نو دواړه اړخونه به متضرر شي. د یوې خوا به د استاد وضعیت خراب وي، د خپل هغه اولادونه لري، او د بلې خوا دا نوی نسل دا شاګردان چې په اصطلاح په ټولنه کې ټول خلک همدا خبرې کوي، استادان ورته وایي، پلارونه وایي چې تاسو زموږ د ټولنې راتلونکي حاکمان یې. نو راتلونکي حاکمانو ته خلک توجه کوي، او که راتلونکي حاکمانو ته خلک داسې استادان ګماري چې هغه استاد د ګیسې د بېګه ونه لري، استاد یو ساعت درس ورکړي هغه ووځي چېرته روز مزدوري کوي. ولې؟ ځکه د هغه مشکل په نظر کې نه دي نیول شوی. نو د استاد مشکلات ته باید درنښت ورکړل شي او په درنه سترګه ورته وکتل شي، تر څو د موږ د ټولنې هغه خبرې او هغه شعار چې د موږ هر یو په خوله دی چې راتلونکی د موږ د ځوان نسل په اوږو دی. نو ځوان نسل ته سمه روزنه ورکړو، ځوان نسل موږ باید ښه وروزو تر څو ټولنه مو د ښې او نیکمرغه راتلونکي سره مخ وي.
ولې استاد دا چې د موږ او تاسې بس زده کړه او د استاد حقوق دي، نو ځای لري چې په وروستیو شیبو کې په دې باندې خبرې وکړو چې نن سبا په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کړې بندې دي. تاسو د استاد په صفت دا موضوع څومره ضررناکه د افغانستان راتلونکي ته خپل نجونو ته او کورنیو ته وینئ؟
په قرآن کې ثابته ده چې تعلیم په نر او ښځه فرض دی، او په احادیثو کې ثابته ده، او د ما دا دین چې زه پیغمبر لرم او دا قرآن چې ما ته رالېږل شوی دی د حضرت محمد په واسطه، د دې په هره پاڼه کې په هر ځای کې اشاره شوې ده چې تاسو ووایاست آیا هغه کسان چې بینا دي برابر دي دغو کسانو سره چې نابینا دي؟ یعنی وایي چې نه، هغه کسان چې لوستونکي دي هغه بینا دي، هغه کسان چې لوستونکي نه دي ړانده دي. نو په دې خو ټول پوهیږي چې د تعلیم په ارزښت او د تعلیم په اهمیت باندې موږ نه تنها دا چې طرفدار نه، بلکې غوښتونکي یو، او دا هم یوه هغه ارمان دی او دا د موږ مکلفیت دی د پلار په توګه، د ورور په توګه چې په خپلو اولادونو باندې باید درسونه ووایو. د وروستیو تحولاتو وروسته ما خپله دوې لورانې دي چې دا اوس عملا په یوه مدرسه کې مې شاملې کړي چې هم مکتب دی او هم صرف و نحو او عقاید او سیرت او تجوید او دغه مسایل دي. نو دا د موږ مخکینۍ ارزو هم و اوسنۍ ارزو هم ده. خو زه داسې خلک وینم چې د ما د لورانه هم سمپیانې دي چې هغه نشي تللی. ولې نشي تللی؟ هغه پیسو غواړي، هلته یو نیم زر د نفر پسر یو نیم زر افغانۍ پیس غواړي. هغه د یو استاد لور ده، هغه نشي کولی چې یو نیم زر افغانۍ پیس ورکړي. نو هغه په یوه رواني تکلیف اخته، د راتلونکي دپاره په اصطلاح ناامیده، ناهیلې او خپه پریشانه ده. همدغه علتونه دي چې د ما په ټولنه کې کشر کې په هره طبقه کې همدغه مرګونه چې زیات شوي دي، دا د زړه حملې، دا سکتي مغزي چې ورته وي مغزي سکتي، دغه حوادث چې دي، دا خو ټول دغه مشکلات پریشانۍ دي. نو د ما په ټولنه د ښځو د تعلیم بندست منفي اغېزه کوي. ولې نه؟ په دې خطور پوهېږي، پلارونه پریشانه دي، دی خفه دي، او د ټولنې اکثریت قشر یو ډول په اصطلاح خفه دی، پریشانه دی. یعنی دا یو ازادي سټرس دی چې د ما ټولنې یو لوی قشر یې ویني او همدا لازب کې اخته دي. نو طبعا دا مشکلات شته دي.
دران دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حق باندې خبري وشولې، او له موږ سره میلمه و د پانتون استاد حبیب الرحمن ابراهیمی، تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
Thank you. پچیر سڑی تاور کڑ پچیر سڑی تاور کڑ مامی شبنم وجود گل پچیر سڑی تاور کڑ پچیر سڑی تاور کڑ بخمل بخمل گے کیش بمے دتو بمی دیوی درنا
آزادی میلمه که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به خامخا مخامخ شي چې دواړه اوګدې ګارګوټي څنې لري، یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وی محمد شاهزاد خان نومیږي او د ترزوی محمد یار ورپسی وی. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نگر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شاهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتن چان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتن سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتن نه ورګډیږي، ښایي ویریږي بچي د دوی اتن ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خبرونه کوربه یم او شاهزاد خان د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. لخ خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لمړی خپل ځان راو پیژني.
السلام علیکم. نیک هیلې او احترامات ټول درنو ملګرو ته. زه اوسېدلې په پنجاب کې یم. پیدایش مې د پنجاب دا او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلې یم. سلیمان خیل د غټ شاخ ده. د لیبلور لایکم ډیر کور نه دی. پنجاب کې هم به خډیر دی او عزیزان قریبان سم دي. اکاګان سلا کما ماګان دا چې د ټول کوټه کې ووسی پنجاب کې بس یو اکان در سره ووسی یا کا کوم دی یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللې یعنی درس سبق خونځي پوانتون دی ویلی؟
مکتب صدا احمد وای مکتب خدا شو ست کور اخرجات او بابا مسپنجره او کار نه سو کول شوک م درلو دې سي او ال ام وای او لاس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای کوشش م ډیرو او درب دغه سي نو منظور دې کور اخرجات او بابا مسپنجره او د تعلیم پیسې اخرجات نه سوې برابر دې سره او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکو لاغنه ورسته چې کرونا ولګه ده بس زیاته چټیانې سوې لاغنه ورسته د کور اخرجات شي سر کم سو کاروبار نه سر مت هم سو نو لاغنه بعد بیا ماسکولې لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډي چلاواله لاغنه ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوق تور مې نه پیدا سو بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل مې کو استاد مې نه درلودو نه استاد تا اتن آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغ درودلو ولري. اتن آسانم ده او د نوي سړی لپاره مشکلم ده چې دا یې نوې اتن زکه لا نوې بښې وځي ول زدا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شاهزاد خان. له اتن سره دی له کله رئیس مینه پیدا شو؟
احمد بای اتن خدا سي کیسه و چې مر کوښنه وري خدا سینه وسیل ده ژاغړ سو بس کلم سکولې لکو بس نو به مې اتن ته مخ ورواړو بس اتن شروع کو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور سیو کلچر پښتنو دا د دې لپاره سره راځه خدمت وکړو د پښتنو لپاره او د لهاله هم بس اتن شروع کو
او اتن د خپل ځکه کدي استاد هم درلود
او د اتن سده زما استاد نسته ما په خپل ځکه کړی د شوق فطور او اتن ځکه اسانه هم ده او سخت هم ده دا به لکه د اتن دا چې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې لاول ترې سو پورې هغه یا 1000 په داس لیول لیول په لاغه راځي بغیر لیول شي راشي الته سر چپیږي ډول په وسی ته په بل شي اتن ډیر سره ګډیږي نو دا اتن سده دا استادی وکي هم شته او لیکن ما به استاد زکړې استاد نه لرم او اتن استاد غواړي بالکل غواړي انجانا سړی د پاره ډېر مشکلات ته چې زکوی د اول وار دا چې دا سوکا سوکا سړی خپل دغه زکې په مزغو دا چې ویډیو ته ګوري هم زده کولای شي کدا غش پروګرام ته چې هم خلکو ته وګوري اته ته وګوري ډول ته وګوري کدم ته وګوري دا چې هم زده کولای شي
ا شاسات خان مالی دلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډالې سره نځي یعنی یو ډول کله لاندې وایم خ اتن نویز ده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبيعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته
اتن سید احمد بھائی اتن مشکلم نه ده او مشکلم ده اتن کې سو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وای دو چرخ اتن ورته وای سلور چرخ اتن ورته وای اته چرخ اتن ورته وای پنځه چرخ اتن ورته وای او یو چرخ اتن ورته وای په دې کې سو قسمه اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن سي سو کنه غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سټپ بای سټپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي دا ازازی د سې د نوې سړې لپاره ډېر مشکلې نورز د کیږي او زمر زما خود سر زما فیورټ اتن سي د زازی اتن دا ډېر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای سي مش پروګرام کوو نو دا اتن خامخا پکې کوو
مننه شازاد خان سندری او موسیقي د هم زده دي کنا یوازې هم دي انده تن دی چې کوي
دا موسیقي سندره د لپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راس د باجم وای لجلر بیا احمد بھائی موږ په کوچانه کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خېلو کې اوسو سلیمان خېلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دي ته خوند ورکوي او ډېر دي ته شور لګي ځنه دا چې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تنه دوی ته ډېر خوند ورکوي او باجا مو بس دې دې فارز دا کاسه شوق مې هم درلودو خوند را کولو دا چې باز اوقات سړی دا چې لږ ټینشن یې پریشان یې بیا سړی کښین ورته پنځه منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ لږ بدل سي سړی دا چې لږ باجه وایي استادي به کوم باجه سي ده بیا استاد نزده کېږي نه بیا استاد سړی استاد کېږي سندره موسیقي دا استادي غواړي دا اس کله به استاد نه زده کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي اتن سي دا اتن لا دونه د غند پروا نه لري لیکن کوم سي پروګرام موسیقي س اوازونو سو دغه شاګرد غواړي
ډیر زیات مننه قدر من اوریدونکو له ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري زما میلما اتن چی شہزاد خان دے. شہزاد خان ستاسو پہ ویڈیو گانو کے چے پر یوٹیوب او پر فیس بک بند خبری گی لتاسو سرا یو بل زوان چے دہغ ہم اگدے چنی دی کٹ مٹ ستاسو پشان او دیر بچی راکم سرا وارتا یاست پا تنونو کی اکثر اندر سرا یو زائیوی دا زوان چوک دے
اپل زوان چې لما سره ګډیزې په کوم اتن په کوم لغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیو کانې فیسبوک پانه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زو ورکوم لما سره چې کوم یو ځن کوي دا هغه زما د کازوې دا هغه اوس بیا په یو ځای اتنو نه کو هر ځای ته زو نو لکه زاو د سیدا چې په طبیعت سره پوي په اتن کې په قدم سره پویو سے دیب کمال خاوری بس مادلہ معاملی شارہ رہ کے بس ماں سر خلاصی دے دو دے چرختا آوڑی او دے چرختا راوڑی نو بدیشی زما سر خلاصی زو دے پتی بیت دیر سر پوی بدا تن کی بدا پروگرامو کی او کلس دا سے ناولا دا سڑای را مرگر ایسی نو لئی غصر مجھ دیر مشکلاتی ولی آغا و مجھ ناولا دا یو مجھ او دے دا سب کدام نوی سر پو او دای سر آسر ای بیا ما لئیس ٹینشن نی.
شہزاد خان اکثر تنو نستاسو دا سیخکاری چی دا ودونو او خوخیو پا مافلونو کیوی دا سو کم دفتر لره مرکز لره بیا خلق مراجع در تکوی او که پخپل ورزی یعنی دا تاسو څرقم د مافلونو تورځي او د مافلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي
احمد بھائی دادا سي سي موږ دفتر نلر په پنجاب کې اوسو وخت مدورې تر کړه دا د دیش دفتر نلر فلال اب خاطر د دې سي په پنجاب کې اوسه د لټې وخت مدورې تر کړه دا او بل او پروگرامو ته موږ زو احمد بھائی دا په و دو ته موږ ورزو دا پروگرامو کې نمبر سره واخی په یو بل پروگرام تر اغلی موږ پروگرامو کو بس بیا دې نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته و کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره و کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وکړو پروگرام ته ورسو اټینټ کو پروگرام په شو خوندور شایسته کور پروگرام شو شایسته تیر کو سیده موږ په واس پرې او موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندری سوې دا ورته ډالې کو
بیا دې دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلې او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مش خپل اتن دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے جنا خستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس واڑی او لا ڈلو نہ رس واڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا موش پیسی ندی بیلی بچی ورسو رو را آغا دیدی شواس زوانی دا کپڑی را کولی پیسی را کولی شای را کولو پیخ که بیا موش سنور توایو خاطر دیدی سی دی هر سڑی خپل ماهند خپل سوچ دا لیکن سی کل را موش تا دی موسیقی وال لا سندرغاڑی لا ڈول باجی وال دا سی لموش تا خواڑی بیا آغا لموش تا پیسی غواڑی بیا موج آغو تا اوائی سی رورا دون پیسے لگی جی نو بیا موج وردو سی یار دوست میں ایغ سر موج سر ندا چوالی نم پا خپل دا سر طویل سی دون پیسے برا کئی لابا دون را کئی آغا دیده خپل شزوانی دا او کم سی لموش تا دا سی پروگرام موسکی والی او آغا پیسے بیا غواڑی
ده آزادی میلما ځانګړي مراکاوري شہزاد خان مننه چې له آزادی رادیو سره د زړه خواله کوي واده مو کړی کورنۍ ماشومان بچیان لري
زما واده درې کال کې زما واده کړی دا درې کال زما د واده پر شو او زما دوه بچیان دي مسر بچی دا او کسر بچی دا هله دغه نورسته بس له واده نورسته ماته دغه سي د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د پیسې طلب وشو نو بس رور خواری مور سرکاجو لاس خواری مور سرکاجو دل کدا سے محنت مزدوری عمر سر کو پروگرام نہ ہم کو داسنه سے خالی پروگرام ہوتا نہ
تاسو مخ کی ویل چے اتنوں رنگ رنگ چو ڈولون لری او مثالون مهم ورکل کدی اتنوں نو ٹول ڈولون افغانستان کے خیبر پختونخوا او بلوچستان یلتون کے کدا ٹول سر را ٹول کڑی نو ټول ډولونه دا شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پښتنه ځکه کوم چې افغان سیړونکو حبیب الله رفی یو وخت ویلی وو چې اټنونه ما په خپل تر اوریدلې وو چې اټنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اټنو کې ستا د قسمه اټنو دی اتنو خو بیخی زیادتی یادی دلی ندی، لیکن سب دا پنجاب کی زمر پا دا سلیمان خیل کوم کسی کم اتنو دیر ویل کیزی دا غاسی دی دا خو ماتا دا اول فیل کو پا دی که اتا نک اسما اتن سی دا زما رستر گوڑان دی دا مالی دلی دی او مجھا پا خپلا دا غاس کسمون اتن کو دا غاس خیر دیر کسمون دی لکا دا غاری ساب سی لکلی وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه سته، خو لیکن موږ سې زیات اتڼونه چوو زاو زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو، دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو. تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کرباغې اتڼ، بل ورته وایي دو چرخ ناصری اتن، بل پسی سلور چرخ اتن ملاخیلی مرتوائی، سلور چرخ مرتوائی، بل پسی را تیر سا پینزا ارخ اتن، زازی اتن، او دیکی ورور زازی تا که خیلی موائی زازی مرتوائی، دیکی اتا چرخ اتن سو، اب دیکی ایو ناصری اتن رازی اموی ارتوائی، در اتن سلیمان خیل کی رازی لوی اتن ارتوائی دی دو کدوم اتن، دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلې دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلې دي، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته. بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خان، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک یې ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر یې لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دی او دا نور خروټې ناصر سدا څه قومونه دی، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغو سر سره چیر چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغو ډېر ښه درانه سترګه راته کتلې دي. الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې ستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو. موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو، ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې قدرمن کې چې د موږ سپورټ کوي، او د موږ په کامیابی خوشاله ای. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی وګوره، ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی بدولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما او تا هم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریه دوی ادا کوم، ډیره زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل چې څونه ملګري دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري، ټول پښتانه وروڼه چې دوی وروره زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري، څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي، په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګ نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګ نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري وسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اوروره شادی مو تر موږ مخکې دوی تیارې، الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال، داسې یاران دوستان، داسې خلق مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. دا د موسیقي لهاړې سیدا باجې والدې ډلو والدې په دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپله وینه، خپل حزیز قریب، داسې مو بولي.
خپل شاګردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده، سیدا اتڼ موږ مخکې مچولو، خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نو جوړه کړې، فیسبوک پاڼې نو جوړه کړې، ټیک ټاک داسې موږ نو جوړ کړې. شه په دې کې زموږ مشهوري لږ وه، نه چا پیژندل نه چا لیدلی وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی، دا هر سړی چرپن را کوي، حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته، خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده، لازما هغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بھائی دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بھائی، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې ورې درې میاشتې دلی یو، په دې اړه باندې خلک راشي یا دوست خامخا راته بسي موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه، دا تن رازده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکو، موږ ټیم ورکو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې. خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شازاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بھائی اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده، او ما سی قربانا کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو، سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر ورو تر درېده، دا خپل کاروبار هم ښه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنر هم ده، هنر په دې ده سزده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز کریب ته په واده ته ورسي، او شایسته یې کې لا یو چا
خواهشی سی داشا تنین راولی او پروگرام شایسته سی نو پا دی حالا بانده اتن ماز دکره ده سی دا هنرم دا هنر که شک نست هنر خوم دا او دی بچانو دی دوده روزی دی پارا هم شده کور اللہ تخرجات لسر زیادو اغا مو پا دی حالا بانده ما سخص کل مکتب پاتسو او ما دا پروگرامونو ستارت کو
کور مودان شازاد خان ورستی پختنم داده چی که شازاد خان اتن چی نوی نو چه بای کول دند بای چوا او کار بای چکاو
احمد بای دا کسی دا دا فکر بلکل ما کرده دا اتن چی نوی بیا خو زو پخپلا بلخو نرم لرم بس پا اغم لگیایم لیج میز داسی رسول دا و لیج را نپاتا دا اما هم کار سلمانی کار دوشتانو جوڑا ولو نده جیر جوڑا ولو نو بیا با مجبور و محنت مزدوری بم کولا او محنت مزدوری تب بیا مجبور و سی کولا بنی سوچ مکرده سری که اترنن نوی نو بیا محنت مزدوری کولا دا بم خپلی و دازی پرچون دکان برابر او اسمیم نیحت تا اللہ دی تو فکر را که دنی کو اول ما ته بیا ټول مسلمانانو ته په خپل می دغه اراده ده چې خپل هنر زده کم لکه لا موسیقي لا مکینکي لا مثال بل داسې هنر زده کم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې. هیله ده چې دا مرکه مو خوښه شوې وي. تر بیا د خدای پامان.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರ ಬಜಾರು ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینی شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانی شون نیمائی اور بلدی اخکاری لپلاو نیمائی ویلی شون نیمائی نینی نینی شون الو چا زنبا چا باندی دارو کے آئے alucha sanwa cha bandidaru ke shamalukhe gardo bashum patalu ke shamalukhe gardo bashum patalu ke kadra nakleda sro mangulu nuke shamalukhe sama khare bajaru ke shamalu ke zama khaur bajaru ke
ندی د میراتی استانیشم تا د بلشو زد ټولی زمانیشم ماویل گوندیشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینیشم پویدم پویدم چه پدریا با ملاو کے پویدم چه پدریا با ملاو کے شاملو کے ایرستر گو ترا پوکے شاملو کے ایرستر گو ترا پوکے کدران کڑی دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجا رکے شاملو کے زما خاورے بجا رکے چاد اندیخ نشوم سر میں جکڑ لونگین دے پسینشوم معجزہ داک میں پاڑا شو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانشوم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکدران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے